شي. دا مشال ریډیو دی د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه مني. د خبرونو لپاره سره ني ساج ملو، د ټکنیک لپاره ټکنیکی مرسته لپاره سره کرام مسكين یار موجود دی. د خبرونه کې په تازه صورتحال درکو چې په پاکستان کې د کلادم تحریک لبیک ډلې لخوا کم احتجاج روان دی، داغی تازه صورتحال سره او د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه هم درو. د خبرونه پرسته نیمه کې سندري د خبرونه سندري جادوګری را سره هم شته. خو هر څه مخکې خبرونه د نساج مل
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پاکستان جمهوریت تحریک د ګرانې پرسید په احتجاجي جلسه کې یو وار بیا د حکومت په کارکردګۍ تنقید کړی دی. د بلوچستان په پنجګور کې په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي. امریکا وایي له برتانیا، جرمني او فرانس سره د متفق کېدو مقصد ایران بیرته اټومي تړون ته ستنول دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوری تحریک ویلی چې حکومت د ولس پستونزو هوارولو کې ناکامه شوه دی. پرون د پنجاب په ډیر غازی خان کې د ګرانې لوجې د حکومت پر ضد جوړې شوې جلسې ته په وینا کې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د حکومت هغه دریز رد کړ چې په هیواد کې ګرانی په نړیوال مارکیټ کې د بیو زیاتېدو لوجې دا نوموړي زیاته کړه.
بنگلہ دیش کی گرانی د 15 فیصدانہ او په سریلانکا کی د 6 فیصدانہ کم ده او په پاکستان کی د 14 فیصدانہ هم لوړه شوې ده. د مولانا فضل الرحمن او پی ڈی ایم په مشرۍ د دې گرانی په ضد راپاسی.
په دې موقع د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې په هیواد کې د رښتینی جمهوریت ترمنځ رامنځته کولو لپاره به مبارزې ته دوام ورکوي. خو د تحریک انصاف حکومت د دې تورونو ردولو سره ویلي چې مخالفه ګوندونه په احتجاج کولو سره یوازې خپلې درغلې پټول غواړي او هڅه کوي چې په ګرانې دوی زر کابو عمومي. د بلوچستان په بلوچمشته سیمه پنجګور کې چاودنې لږ تر لږه دوه تنه وشلې دي. پولیس چارواکي وایي چې پرون ناوخته شوې په دې چاودنه کې دوه ملکیان وشل شوي او د ملیشه ځواک درې سرتیري زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا د چاودنې هدف الته د ملیشه ځواک د عسکرو موټر وو. تر اوسه د دې بریزي مواري چا نه ده منلې. په پاکستان کې د خبریالانو لپاره کارکونکو اداره فریډم نت ورک وای چې په دې هیواد کې سکل او پتیرو دریو کلونو کې خبریالان د انټرنیټ لارې زورول شوي، ورته دړکې ورکړل شوي، بریدونه پیښ شوي او مقدمې پی درج شوي دي. د ادارې د نومبر په لومړۍ نیټه په خبر کړي رپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې د انټرنیټي جرمونو لپاره جوړ شوي قوانین، انټي سایبر کرایمز لا او پریونشن اف الکترونیک کرایمز اکټ په دوامدار توګه دا خبریالانو خلاف کارول شوي دي چې په انټرنیټ یا صحافت او د خپل رائے څرګندونه کړي. بلخو د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې په دې هیواد کې میډیا پوره ازادي لري. په کراچۍ کې میشتو بنگالیانو د شناختی کارډ نه ورکولو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته په احتجاج کې غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت دې دوی ته شناختی کارډونه ورکړي. د دې غونډې جوړونکي بنگالی اکشن کمیټه مشر فیروز بنگالی مشال ریډیو ته ویل چې دوی له لسیزو په پاکستان کې ژوند کوي خو پاکستان تر اوسه دوی خپل وګړي نه ګڼي. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید سمو د وړاندې په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویلي وو چې کابینه به د بنگالیانو او نورو هیوادونو وګړو ته پاکستانی شناختی کارډ ورکولو یا نه ورکولو پریکړه کوي. برطانیا وایي له افغانانو او په ځانګړې توګه افغان ښځو جینکو سره څه باندې 8.5 میلیونه ډالره مرسته کوي. دا خبره د برطانیا حکومت پرون ناوخته د وزیر اعظم بوریس جانسن په حواله په خبر کړي بیان کې کړي. په بیان کې راغلي چې دا څه باندې 8.5 میلیونه ډالره د مرستو برخه ده چې د روان کال په سپتمبر کې اعلان کړو او دا به د ملګرو ملتونو سره صلیب ادارو له لارې افغانانو ته رسول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي دوی په بشپړه توګه له برتانیا، جرمني او فرانس سره په دې اړه متفق دي چې ایران بیرته اټومي تړون ته ستون کړي. انتونی بلینکن پرون سی این این ټلویزیون ته په مرکه کې ویل دا لا څرګنده نه ده چې آیا ایران هم رښتیا په جدي توګه خبرې اترې غواړي او کنه، او دا لا هغه یو وروسته ده چې امریکا، جرمني، فرانس او برتانیا په ایران غږ وکړ چې د 2015 کال په اټومي تړون په عملي کولو سره د یو خطرناک تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي. او د کرکټ په شل اووریز نړیوال کپ کې نن انګلند له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه به د پېښور په وخت مخام په 8 بجو پیلېږي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکاري انیس اجمل وړاندې کول. څنګه تاسو ته پته ده د تیر سو ونونه پاکستان کې یو کلدم مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان احتجاج پیل کړی او دوی غواړي چې یو لاریون وکړي او دغه لاریون په ذریعه په جیټ روډ باندې راشي او اسلام آباد کې کینی. د دوی یو شمیر غوښتنې دي، د دوی سره حکومتي مشرانو په بیا بیا مذاکرات کړي دي. د تیر ورځې نه داسې خبرونه دي چې بیا حکومت یو کمیټه جوړه کړې ده چې هغه د دوی سره خبرې کوي. زمونږ همکار گوهر مسید په اسلام آباد کې دی او هغه په دې ټولو پرمختګونو نظر ساتي. هغه له ورزو چې اوس تازه صورت حال دی گوهر، ستړی مشي او کدار ته وای چې د تیر ورځو نه خدا سي خبرونه راپورونه راتله چې تحریک لبیک سره یو معاهده کیدونکې ده یا شوې ده، او داغې نه پس به د دوی د مظاهره چیان د جی ټي روډ وزیر آباد سیمه پرېږدي. اوس تازه صورت حال دی
مجید دیر مننه. دا پرون روی خلال کمیټې په خوانی چیرمین مفتی منیب رحمان او د کورونو بارانو چار وزیر شان احمد قریشی او وزیر مملکت کا علی محمد خان په موجودګۍ کې د یو پریس کانفرنس وکړو. هغه خبری پریس کانفرنس کې دوی دا اعلان وکړو چې د ٹی ایل پی او د حکومت ترمنځ مذاکرات شوي دي، او هغه مذاکرات په دې بنیاد باندې شوي دي چې کوم لیک پکې شوی دی هغه دوی میډیا ته جواب نه کړو، نه وې نه خودلو چې په دې مذاکراتو کې څه خبره شوې دي. خو اوس تازه دا صورتحال مخکې راغلی دی. لږ سات مخکې دا مفتی منیب الرحمن چې کوم په پنجاب وزیر آباد کې پرلت ناشتې د ٹی ایل پی الته تللی دی او الته هم دا یو خطاب کړی دی، په هغه کې د لیک حوالے سره خبرې کړې دي او ویلې دي چې کچرته د دې مذاکراتو مهدو متولو کوشش وشو یا په دې کې سم منافقت وشو، نو موږ به ډېر په زور سره یو ځل بیا میدان ته راوځو. خو په بل طرف باندې د ٹی ایل پی د طرف نه دا اعلان کړی دی چې کله پورې د دوی مشر را خلاص نشي او ورسره چې کوم لیک شوی دی په دې لیک باندې عملي ګامونه پورته کول شروع نشي، دوی به تر هغې پورې په وزیر آباد کې ناست وي. خو دا خبره د یادونه وړ دی چې الته کم روډونه بند کړي شوي وو هغه هم خلاص کړي شوي دي، او ورسره چې کم په راولپنډۍ اسلام آباد کې روډونه بند کړي وو، خاص کر فیض آباد یې سیل کړي وو، هغه هم مقامي انتظامیه پرون د شپې نه خلاص کړي دي.
گوهر زپ دے ٹویٹر پانا گورم چې علی محمد خان چې د پاکستان د پارلیمانی چارو وفاقی وزیر دی او هغه په کمیټه کې شامل و چې کوم سټیرینګ کمیټه جوړه شوې و د تحریک لبیک د مشرانو سره خبرې کولې. هغه ویلی دی چې یاره مونږ په اسلام په لاهور کې یو بل غونډه بکیږي په دې لړ کې، او دا غینه پس به ټول سدونه مونږ په ډاګه کوو. د دغه غونډې سهال دی، د دغه کمیټه سهال زلی دی، وایا دوی د ټی ایل پی د مشرانو سره خبرې کوي.
بالکل مجید، دا وزیر اعظم عمران خان سره بل ورځ چې کوم د علما او مشایخ د کمیټي ملاقات شروع په هغه کې دوی یو خصوصي کمیټي جوړه کړې وه د علی محمد خان په مشرۍ کې. علی محمد خان چې کومه کمیټي جوړه کړې ده په هغه دوی د شپې هم پرون د شپې په دې حواله سره یو غونډه شوې ده. په هغه غونډه کې هم دا خبره مخکې راغلې وه چې د ٹی ایل پی سره کېدونکې معاهده باندې دوی بحث کړی دی، او دا خبره هم وکړله چې دوی به لاهور ته ځي او په لاهور کې به په دې باندې یو ځل بیا ملاقات کیږي. ګمان دغه ظاهروي چې کم د شیډول فور د ترخګرۍ حواله سره جوړ شوی دی په هغه کې شامل کسانو حواله سره به بحث کیږي چې د چا باندې کم رپورونه یا کم ایف آی آرونه کټ شوي دي، هغه د چا لري شي او د چا د نشي لري. په دې بنیاد باندې به کمیټې لاهور ته هم ځي، او په لاهور کې به هم په دې باندې د ٹی ایل پی د مشرانو سره او د کمیټې د نورو غونډو سره په خبرې اترې کوي، نو په هغې نه پس په دوی په یو نتیجه باندې راسي.
گوهر کلن غون تراته وای دا خو هغه مظاهره ده یا دا هغه مظاهره چاند چې د لاهور نه روان شو په وزیر آباد کې ناشتي؟ آیا د ملک د نورو برخو نه یا په خاصه توګه په پنډای کې یا په اسلام آباد کې د دغه ډلې کم پلویان تر سترګو کیږي چې هغوی هم احتجاج پیل کړي؟
په اسلام آباد یا په راولپنډی کې په داسې توګه باندې دوی احتجاج نه دی پیل کړی لکه څنګه دوی د لاهور نه را روانو ګوجرانواله ته او بیا اوس په وزیر آباد کې ناست دي. دلته په داسې انفرادي سطح باندې یا دوه دوه درې درې په دې حواله سره ګرم ګرم بحثونه کېدل مجلسونه کېدل خو داسې په احتجاجي توګه باندې څوک بهر ته راوتلی نه دي. د هغې وجه بنیادي دا هم وه چې اسلام آباد او راولپنډی یې د اول نه سیل کړل او دغه خلکو ته مظاهرچیانو ته د بهر د راتګ موقع ورنه کړله.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو مشال ریډیو ته وګی دغه خو د ټی ایل پی د احتجاج ذکر او د یو بل احتجاج ذکر کوو. تیر ورځ د ټاکل شوی پروګرام سره سم د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا په ډیر غازی خان کې د حکومت ضد یو لوی جلسه تر سره شو. دغه جلسې ته په وینا کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې په هیواد کې د ولس د خوخي د حکومت او رښتینی جمهوریت راوستلو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. دی جلسې ته د پاکستان مسلم لیگ نواد مشر شهباز شریف هم وینا وکړه. تفصیل لغلام غوساو.
د جنوبی پنجاب په ډیر غازی خان کې د پاکستان جمهوریت تحریک جلسې ته په وینا کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې په هیواد کې د ګرانۍ راوستلو او د حکومت په نورو پالیسیو نیوکې وکړې. مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت په لړ کې د جمهوریت تحریک دریز بیا تکرار کړو او وی ویل چې په هیواد کې د ولس د خوخي د حکومت او رښتینی جمهوریت راوستلو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي.
اگر حکومت ہوگی تو آپ کے ووٹ کی بنیاد پر ہوگی.
کا حکومت وی نو ستاسو د ووٹ په بنیاد به وی، لیکن که ستاسو رائے غلا کیږي او د خپل مرزی نتایج جوړیږي او په هیواد داسي جابر او ناجایز حکمرانان مسلط کیږي نو د بغاوت لپاره به تر ټولو اول مونږ راوځو.
تو بغاوت کے لیے سب سے پہلے ہم نکلیں گے.
د مسلم لیگ نون صدر او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف هم په ډیر غازی خان کې دغه جلسې ته وینا وکړه او هغه په هیواد کې د ګرانۍ په حواله د حکومت دریز رد کړو چې ګنې په ټوله نړۍ کې د ګرانۍ لوجې په پاکستان کې هم د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه زیات شوې دي. شهباز شریف وویل چې د پاکستان جمهوریت تحریک د سور اعلان دی به د حکومت په ضد ولس راپاسوي او حکومت به رانسکوروي.
بنگلہ دیش میں مہنگائی 5% سے کم ہے.
بنگلہ دیش کی گرانی د 15% نه او په سریلانکا کی د 6% نه کم ده او په پاکستان کی د 14% نه هم لوړه شوې ده. د مولانا فضل الرحمن او پی ڈی ایم په مشرۍ د دې گرانی په ضد راپاسی او د دې ظالم حکومت د ختمولو لپاره خپل آئینی او سیاسي اختیار وکاروي. مونږ به په شریکه د دې ګرانۍ او ظالم حکومت په ضد مارچ کوو.
هم ملکر اس مهنګائی کے خلاف اس ظالم حکومت کے خلاف مارچ کریں گے.
خدا پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیرانو تر دې وړاندې په بیا بیا په 2013 کې په ترسره شوی انتخاباتو کې په اوی د ټګۍ کولو تورونه رد کړی دي او وفاقی وزیرانو دا هم ویلی دي چې دا وی حکومت به خپل 15 کلنه عینی موده پوره کوي. خو په پی ډی ایم کې شامل غوندونه غوښتنه کوي چې موجوده حکومت دی استعفا ورکړي او په هیواد کې بیا انتخابات ترسره شي.
دا خود حکومت مخالف گوندونو دریزو خود پاکستان یو وفاقی د شماریاتو اداري هم یو راپور خپور کړی دی او په دې راپور کې ویل شوی دی چې په ملک کې د ګرانۍ شرح 13 یو اشاریه 2.3 زیاتوالی سره 14.1 ته رسیدلی. د بجلی نه علاوه بنیادی د خوراک ساک یو شمیر توکو نرخونه زیات شوی دی. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جهان اور.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې پاکستان بیور اف سٹیٹسٹکس میرو ترمخا چین چی دہر کور ضرورت جوڑ شوی دی پمل کی پوڑم بیزل یو سل پینزویش او یو سل شل روپو کلو تر رسیدل دی کم چی دا سرکاری نرخ خوشا لس کم سل روپو نا خوشا دیرش روپے گران دی دغن علاوہ دا دغ اداریش میرو ترمخا پمل کی دا خوراک خاک او نور تو کی هم بای لڑ شوی دی دا چی دا حکومت او بیا پا خصوصی توگا وزیر اعظم عمران خان دا بیا بیا نوٹس اخستو دا گرانی دا قابو کولو او عام اولیس تا دا ریلیف ورکولو دا و باوجود ولی دغه سیزونه د ارزانه پزه گرانیږي او نرخونه په بر روان دي. نو پیښور پوهنتون کې د ماشیاتو ماهر استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان په دې باب لوای چې خو د حکومت خپل کمزورې دي او بل په نړۍ کې هم داسې حالات راغلي دي چې معیشتونه اغیزمن شوي دي.
کووډ راغلو او د کووډ په وجه باندې چون کې دا ټول دنیا کې کاروبار چې کم دی هغه ټپ ودرېدو، لاک ډاون شروع شو او پاکستان اکانومي یا سي هم چې کم دی یو کمزور اکانومي ده. نو ظاهره خبره ده د کووډ نه مونږه هم متاثر شو. دې سره سره نور مسایل هم دي د پاکستان د اکانومي چې هغه کنټریبیوټ کوي، لکه مونږه پاور شارټیج وګوره، زمونږه انډستریلایزیشن وګوره، روزانه په مختلف مافیاز په وجه باندې په ملک کې شارټیجز د مختلف چیزوں، خاص کر دا فوڈ آئٹمس یا نور کم داسی اسینشل آئٹمس دی دا آغی رازی او دا آغی پا وجہ باندی مختلف کرائسیس چکم دی پا ملک کی شروع کی گی.
بلخواتا ملکی کاروباری او صنعتکار طبقہ سے نظر لری نو دا خیبر پختونخوا دا سوداگر دا اتحادی یا چیمبر آف کامرس پخوانے صدر او صنعتکار زاہد شینواری مشال لیڈو تا وائی چی دا غی گرانے او بیا پا خصوصیتوگا دا ڈالر نرخ سیوا کے دو پا تجارت دیر منفی اغیز غرزا ولی دی او دا دوی تجارت دا ولان دے پا نسبت دیر اغیز منشوی پا دی دی چی دا صوبا قدرتی اپتونو ترہگرے ہم زپلی دا او اس گرانے ہم
ټول تقریبا 80% چې دا انډستریل را میټیریل او کیمیکل سي دا امپورټ دي، نو هغه ډالر ګران دي، په وجه باندې هغه موږ ته ګران پریوزي. نو دا وجه باندې موږ ته د ډیوریشن فائدہ نه ملاویږي او د په وجه باندې موږ باندې ایکسپورټ هم نه زیاتیږي. نو دا زمونږه اکانومي لپاره یو ډیر لوی دچکا ده او د په وجه باندې زمونږه مارکیټ کې موږ چې کومه سرمایه ده هغه منځ په منځ نیمه شي کنه، ځکه چې کوم کار مخې موږ په زر ټنه کار بکولو په کال کې په 1 کروڑ روپۍ، نو هغه زر ټنه چې دی اوس 1.5 کروڑ یا 1.5 کروڑ روپۍ باندې کیږي، نو موږ د خپل سرمایه ځای په ځای ختم شوی کنه. نو د ډیر نقصان نو موږ ته رسیدلی اکانومي ته او تجارت ته او انډستری ته.
دغرنګ په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونه چې سو سو واره د ګرانې پر ضد د ملک په بیلابیل برخو کې احتجاجونه هم کړی دي، حکومت ناکامه او ناپوهه بلي او وایي چې دوی هیڅ د ملک د نظام په چلولو نه پوهیږي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان او پخوانی سینیټر زید خان په دې باب لوایي
د دې حکومت کم خیال کړی ترانسپرنسي انټرنیشنل وی چې د نورو حکومتونو په دې کې ذات کرپشن روان دي کی او هر یو سیز روز پر روز ګرانی کی تبعی قومه تبعی ته مخامخ کړی دي. عجیب غونډه خلک ته چې دا وایي دنیا کی دومره گرانی نشته چې سونه زنګ په ملک دا دا لاجی کاډو دے نه چې په دنیا کی گرانی زنګ باندې گرانی دے. خدا دونه بد قسمت قوم دے سلیکټرز پیدا چې سړی مسرت کړي چې هغه نه حل دے او دا نه حلی په زمانی ډیر سخت حالات دي. دا کم گرانی دا بالکل ظلم دے زیاته دے.
د غرن د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت دریز لري چې ټوله نړۍ کې د کرونا وبا له وجې معاشي تنګسیا راغلې ده او د دنیا مضبوط معیشت والے هیوادونه هم اغیزمن شوي دي. نو ځکه د پاکستان په کمزور معیشت هم د دې بد اغیز راغلې دي. دوی په تیر حکومتونو د غلطو پالیسو درغلو او بډو رشوتونو تورونه هم لګوي او هغوی د کمزور معیشت ذمہ وار بلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته وګی ورزو شمالی وزیرستان ته. په شمالی وزیرستان کې مدني فعالان وایي چې په دې سیمه کې په 1300 کې د نامنۍ او په ځانګړي توګه د هدفي وجنو پیښې یواری بیا دي شوې دي او په کې هم وګړي او عسکر دواړه په نخښه کېږي. په دې اړه تفصیلي راپور د انیس اجمل نور.
په داسې حال کې چې د پاکستان چارواکي په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګولو خبرې کوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې د پوځي عملیاتو او کاروایانو باوجود هم په دې سیمه کې تر اوسه په ځایي خلکو او عسکرو بریدونه او په خاصه توګه هدفي وژنې دوام لري. د اکتوبر په 9 په میرعلي کې وسلوالو د بنو یو اوسیدونکي او دکاندار میرولي په هدفي برید کې وواژه. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې 55 پیښه ده. دغه سی په میرعلي او دوسلی کې د اکتوبر په 15 په دریو جدا جدا بریدونو کې درې ځایي اوسیدونکي وشل شول. په شمالي وزیرستان کې خبریال صفدر داوړ د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته ویل چې د دې سلی خلکو ته د امنیت لپاره د پوځي عملیاتو کډوالې لوجې زیانونه رسیدلي، خو د هغې قرباني او اغسې نتیجه ورنکړه.
شمالی وزیرستان کې خود اپریشن زربز مخکې چې کوم حالات وو هغه وخت کې دا وایي چې ډرون اٹیکس وو ملیٹری اپریشن بکې ته او دمکه او پورا درشن ته ټارګیټ کلینګ چې کوم اوس روان دي نو چې کله اپریشن وشو نو خلک آی ڈی پی سول ډېر زیات تکلیفونه تیر کړل هغه وخت کې اصلي هم اوچته کړي خلکو نه چې کوم کلچر سطح باندې ساتلې وي بیا اوس مرجرم وشو اے باوجود هم اپریشن نه پس یو څو میاشتې خو امن و امان وو بدامنی ډېر زیات نن سبا تیز شو اسپیشلی چې کوم ټارګیټ کیلینګ دی چې تقریبا روزانه یو دوا کیسونه درې کیسونه کیږي په یو نام په بل نام باندې خلک وژل کیږي خلک هم چې څومره دي دا ډېر زیات تنګ شوي دي دا وایي چې یاره مونږ ډېرې قربانۍ وکړې په کار دی چې اوس دلته مونږ امن و امان سره ژوند تیر کړو خو
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د روان کال د جون په 13مه په یو رپورت کې ویلي وو چې پروسه کال په قبایلی سیمو کې د ترګرې پیښې زیاتې شوې وي خو د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې د ترګرې کچا ټیټه وه دغسې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې یوازې په عام ولس نه بلکې په امنیتي ځواکونو هم د بریدونو زیاتېدو رپورټونه مخې ته راغلي دي د اکتوبر په 28مه پر اسمک د تخیل او میرعلي کې په امنیتي ځواکونو بریدونه وشو چې پکې دوه عسکر وژل شو یو زخمی شو مدني فعال عادل داوړ وایي چې قبایلي ضلع او په ځانګړي توګه په شمالي وزیرستان کې خلک دا اندېښنې لري چې په دې سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو پیلولو لپاره یو وار بیا د حالاتو خرابولو هڅه روانه ده
لکه په وزیرستان شه یو ډیویژن فوج ده د باوجود مطلب نه څوک په بازورې شه مخفوظ دي نه په کېرې شه مخفوظ دي د خلک په ذهن شه دا سوال پیدا کوي چې یا هو مطلب د گیم شه دی په خپل ملوث دي او یا په دې په دغه شه ناکام دي نو دولته کې د خلک سره دا ویره ده چې دا چیرته دی بل د جنگ یو پروجیکټ خوسته ده بیا یو نوو گیم شریکېږي
د ریپورټونو لمخې په شمالي وزیرستان کې تر ضرب عصب عملیات وروسته 409 کسان په هدفي بریدونو کې وشل شوي دي چې پکې د سیمې مشران افسران ځوانان او ښځې شامل دي په دې سیمه کې د هدفي بریدونو خلاف ځایي خلکو سووار احتجاجونه کړي او له حکومت د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر مشال ریډیو تو ویل چې په دې سیمه کې امنیتي حالات دومره خراب شوي چې څوک یې پښتنه نشي کولی
کې شروع شو یا اوس پورم التا غن پېته ورسېدونه اعلی کنټرول کول دا سه د شمالي وزیرستان د زربازه په پرشن په 2014 کې شروع شو نو دلته اوس بیا د دې چې د خلکو دا د پښتنه جوړیږي چې خلک دا پښتنه و کی چا یا حکومت د دومره توانونه وکړل د ځانیم وکړل د خلکو یم وکړل دومره تکلیفونه خلکو ته ملاو شول زمونږ په خلکو باندې معلومه او نامعلومه بے عزتیانې تیر شوې نو په دې کې اوس بیا داسې حالات راتلل آیا دلته بنیادی طور باندې علت څه دی چې دا حالات نه کنټرول کیږي دخشي باندې اوس چې څوک هم دا سوال پورته کوي څوک دا خبره کوي بس هغه خلک به هم یا پکې په دغه هدفي وژنو کې یا به شهیدان کیږي لکه د مخکې ورځې نور اسلام او داسې نور ډېر ملګري تاسو وینئ
په شمالي وزیرستان کې د ځوانانو د تنظیم مشر نور اسلام داوړ د اگست په 28مه وشل شو په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړ او وایي چې قبایلي سیمه یې تر ډېره له وسلوالو پاکي کړې دي د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان سره مو سووارې د خبرو هڅه وکړه خو هغه ویل چې د مصرفیت له وجې خبرې نشي کولی البته نوموړي راته څه موده وړاندې ویلي وو چې دا خبرې ناسمې دي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوال بیا پر ضد شوي دي شاهد علي خان زیاته کړې چې په سیمه کې اکثره هدفي وژنې د خلکو ترمنځ د ذاتي دښمنۍ او لوجې کیږي
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو په یو بل راپور تر غردوم وزیر اردو ډیر اسماعیل خان ته په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ خالمزه محسود نیول شوی او د ټانک پولیسو نیولې ده تیر ورځ په دې اړه باندې تفصیل اشتیاق مسید راکړي
د ټانګ پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې عالمزیب ماسید سارا د خپل مرګرو په چیک پوسټ باندې په سرکاري چارکشه د مداخلت کولو په وجه گرفتار کړی شوی دی.
دا جدا شیر چې دی دغل تکي د غي ریپورټر دا دی دل د په چیک پوسټ باندې کاري سرکار کې ډیر زیات مداخلت کولو لکه مطلب چې هیڅ سره اتو تو مې مې بدتمیزي او دا شروع شوی دی. بیا هغه نه بعد بیا غي پولیس ته ویلي چې دا د شانته موږ سره دا کوي او زموږ خلاف ناره ماره وي دا کوي نو بس په دې وجه موږ گرفتار.
عالمزیب ماسید د ټانګ عدالت ته د پېښ کېدو په وخت مشال ریډیو ته د خپلې گرفتاری حال په دا رنګ بیانوي. ٹانگ عدالت عالمزیب ماسید سارا ددرے نورو مرگرو دے ٹانگ زندان تا لجلی دی او پولیس تے دا امر کڑائی دی چے بدریم نومبر یہ بیا دے ٹانگ عدالت تا پیش کی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
هل ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته. په کراچۍ کې مشته بنگالیانو د اکتوبر په 1 د کراچۍ پریس کلب مخ ته احتجاجي غونډه وکړه. یاد غونډه د پاکستان بنگالی اکشن کمیټې په نوم اتحادیه راجو راکړې و. د غونډې په وخت د بنگالی اکشن کمیټې مشر فیروز بنگالی مشال ریډیو ته وویل چې دوی لکلونو راهیسی دلته اوسیږي خو حکومت ورته د پیژندګلوي سرکاري یا رسمي شناختي کارتونه نه ورکوي. تفصیل نیاز علی خان.
دا غونډې په وخت د پاکستان بنگالی اکشن کمیټې مشر فیروز بنگالی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کلونو راهسي دلته اوسیږي خو پاکستان تر اوسه د یو وګړي په توګه نه دی پیژندلې. د دوی شناختي کارډونه نه جوړیږي او د هغه بنگالیانو شناختي کارډونه یې بلاک کړي چې جوړ شوي وو.
پاکستان میں جو بنگالی برادری آباد اس وقت
دی وایي چې هغه بنگالیان چې په پاکستان کې ژوند کوي هغه د یو هیواد وګړي هم نه دي. زموږ په لکونو ماشومان یوازې د شناختي کارډونو نه درلیدلو له امله خپل زده کړې نشي کولی. د دې زموار څوک دی؟ زمونږ په نسل کې نه ډاکټران نه انجینران او نه وکیلان شته. موږ غواړو چې په پاکستان کې د نورو خلکو په شان بنگالیانو ته هم یو شان حقونه ورکړي.
ترا بنگالیو کو بھی وہ حقوق پورا کا پورا ملنا چاہیے.
د دغه غونډې را جوړولو یو بلغړی محمد سعید بنگالی بیا مشال ریډیو ته وویل چې زمونږ د دریم نسل په پاکستان کې جون روان دي. خو نن هم موږ د بهرنو کډوالو سره شمارل کیږو. زمونږ سره به دا ظلم تر کومې روان وي.
هم لوګ آنے بڑے مجبور کی وجہ سے آئے تھے خوشی سے نہیں.
چنن مونگ دلتا پا مجبوری راغلیو. هیڅوک په خوخه ندی راغللی. بنگالیان د پاکستان په جوړیدو کې شاملو او نن هم بنگالیان د هیواد په اقتصاد کې مهم لاس لري. خو بیا هم مونگ پاکستانیان نه یو او نادرا هم عجیب قانون لري. شناختی کارډونه نه جوړیږي. د پلار شناختی کارډ باندې جوړوي. که د پلار شناختی کارډ جوړ کړي نو د ماشومانو شناختی کارډونه نه جوړوي.
باپ کو نه ملته. باپ کو ملته ته بچا کو نه دیته.
ونډیتا د پاکستان بنگالی اکشن کمیټې نورو غړو هم ویناګانی وکړي او د پاکستان مرکزی حکومتی نیوکی وکړي. هغه په وینا بنگالیان په پاکستان کې په یو سلسله ځایونو کې ژوند کوي خو حکومت په پاکستان کې او په ځانګړي توګه د سن په کراچۍ ښار کې د لکونو پاکستانیانو بنگالیانو په ضد ګامونه پورته کوي. هغه ویلي چې زمونږ دریم نسل په پاکستان کې ژوند روان دي او نادرا زمونږ په لکونو ځوانان او لونه چې عمر نه د 1300 کالو زیات دي له شناختي کارډونو محرومه ساتلې دي. بلخوا د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید د روان کال په اپریل کې په کراچۍ کې یو خبري غونډه کې ویلي وو چې کابینه به د بنګالیانو او نورو هیوادونو وګړو ته د شناختی کارډونو ورکولو یا نه ورکولو په اړه پریکړه وکړي. د کورنو چارو وزارت په دې اړه یوازې پریکړه نشي کولی. شیخ رشید زیاده کړې وه چې د نادرا لخوا د کومو بنګالیانو شناختی کارډونه بلاک کړی شوي دي، دا په غیر قانوني توګه جوړ شوي وو او په دې کې د نادرا د افسرانو په ضد ګامونه هم پورته کړی شوي دي. په 1971 کال کې د بنګله دیش له جوړېدو وروسته په لکونو بنګالیانو خپل کورونه پریښودل او کراچۍ ته کډه شول. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د شناختی کارډونو جوړولو پخوانی ادارې نارا د ریکارډ لمخه په کراچۍ کې د بنګالیانو شمیر 1,00,000 دی، خو د بنګالیانو اکشن کمیټۍ په وینا دا شمیرې په کراچۍ کې 2,00,000 او په ټول هیواد کې 15,00,000 دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. درې نیمې بجې وشوې. د خبرونو لنډیز دانی ساج ملا.
پاکستان جمهوری تحریک طور پر کړی چې حکومت دولس پستون سو هواره کولو کې ناکامه شوه دی. پرون د پنجاب په ډیر غازی خان کې د ګرانې لبچی د حکومت پر سي جوړ شوی جلسې ته په وینا کې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د حکومت اغه د ریزرت کړ چې په هواد کې ګرانی په نړیوال مارکیټ کې د بایو زیاتې دوه لبچی ده. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند دا تورونه رد کړي او وایي هڅه کوي چې په ګرانې زر کابو عمومي. د بلوچستان په بلوچ مشته سیمه پنجګور کې چاودنې لږ تر لږه دوه تنه وشلې دي. پولیس چارواکي وایي چې پر ناوخته شوې په دې چاودنې کې دوه عام ملکیان وژل شوي او د ملیشیا ځواک درې عسکر زخمیان شوي دي. تر اوسه د بریزي مواري چا نه ده منلې. په پاکستان کې د خبریالانو لپاره کارکونکو اداره فریډم نت ورک وایي په دې هیواد کې تر انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون لاندې په تیرو دریو کلونو کې 30 خبریالان د وفاقي تحقیقاتي ادارې لخوا په جیلونو کې اچول شوي او یا په جرمونو کولو تورن شوي دي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې میډیا پوره ازادي لري. په کراچۍ کې میشتو بنګالیانو د شناختی کارډ نه ورکولو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته په احتجاج کې غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دوی ته شناختی کارډونه زر تر زره ورکړي. برطانیا وایي له افغانانو په ځانګړي توګه افغان ښځو جنکو سره څه باندې 8.5 میلیونه ډالره مرسته کوي. دا خبره د برطانیا حکومت پر ناوخته د وزیر اعظم بوریس جانسن په حواله په خپور کړي رپورټ کې کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دوی په بشپړه توګه له برطانیا، جرمنی او فرانس سره په دې اړه متفق دي چې ایران بیرته اټمي تړون ته ستون کړي. انټونی بلینکن پرون سی این این ټلویزیون ته په مرکه کې ویل دا لا څرګنده نه ده چې آیا ایران هم رښتیا په جدي توګه خبرې اترې غواړي او که نه.
د سمشال ریډیو ته وګي د نساجمل لمود خبرونو لنډیز اوریدو. اوس د تاونی د خبرونه سندر جادوګری وړاندې کوو. د دیونه په سندر جادوګری خبرونه کې د سیمې د یو نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات او ځینې سندرې اورو. د خبرونه هارون باچا جوړ کړی.
سړی مشه ایزه هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د سیمې د یو نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه خبرې او ځینې سندرې اورو. نو موږ په خبر ته نږدې د یو کلی وو خو ډیر کلونه په جلال آباد کې د مشهور سندرغاړي رحیم غمزده په صحبت کې تیر کړی وو. غړې سندرې ورسره ویلې وي. د ماستر غنی یو ځانګړنه د هم وچ د سندرو ترڅنګ به په محفل کې تمثيل یا اداکاری او کیسې هم کولې. هغه د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې. د ماستر فضل غنی په غږ مو سندره واورېده. په کابل کې سندرغاړي او د افغان سندرغاړو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی په خپلو سندرو او تمثیلونو کې ولسته د وطن پالنې د یو احساس ورکولو هڅه کړې ده. د وحدت په خبره ماستر غنی چې درزیتوب یې هم زده و ځانګړی لباس په پتن کاوه او محفلونو ته به خلک په مینه ورتل.
جلال آباد کے وہ سیتو بیا د کابل دا ریڈیو اسٹیشن ٹیلیویژن اسٹیشن سر ہم ارتباط ہو دبا اکثر جلال آباد کے دلیم غمزدہ سر جلوانی کا والا داغا سر ابا پٹا لکھے کر دیتا اور دے یہ کمیڈین سندرگاڑے ہو دبا محفلوں کے وطن کے کمیڈین ڈرامے کا والے دا یو شاگرد دلرو د میاګول جمبوري په نامه جمبوري ورته دره میاګول نومو هغه په تاسو سره ملګرتوب کو په ډرامو کې نو د دې یو خ انعکاس ورکو خ تنجی ډرامي به جوړول او خلکو ته یو خ الهام درلوده د فلم په شان یو تمثيلي پارچه به جوړول په هر محفل کې په هر واده کې خاص لباس به اغوستو یعنی محفل ته به بیخي تغییر به ورکو نو خلک به دومره متوجه کړل چې دغه د ډرامې قصه به خلکو ډېره ښه اخیسته او ډېر ښه ذهنیت به خلکو ته ورکوو انفادي شیان به په کومیډي شکل باندې او د خپله یو ښه انقلابي ذهنیت لاره ده په خپله.
فضل رحمان وحدت زیاتوی ماستر فضل غنی په خپل فن کې دومره تکړه و چې په تمثیلونو او ډرامو به د مسلکي هغو ګمان کېده. د وحدت په وینا ماستر غنی له د سره د خپل کورنۍ یا بچیانو په اړه کله څه خبره نه وکړي او ځکه نو داسې ورته ښکاري چې هغه واده نه وکړي.
بچیان نو سره بچیان ما د سي ځکه ما سره نږدې تعلقات درل په اکثر کنسرتونو کې ورسره یو ځای ومه محفلونه مې ورسره تیر کړي دي نه ده داسې کومه قصه نه ده کړې چې زما کور دی یا بچیان دي یا دا دي هغه دي نو دا هغه حساب نه نیم او پته نشته چې د ده بچیانو مالته وو پېښور کې وو یا دلته وو خو دلته داسې نه دي ویلي چې زما کور دلته دی څنګه دی څنګه نه دی دغه زده کړې کړي مې هلته په پېښور کې به زده کړې کړي خو دلته خلکو ته ډېر داسې مسلکي ښکاره کېده نو زګه دا د پخس سیستم باندې دا د خپل هغه کوم ذهنیت چې ځان سره لاره خلکو ته انتقالو نو دا ډېر په مسلکي شکل باندې وو د هغه صحنه چې ته جوړوله هغه صحنه چې ته تمثيل کوله نو هغه دغه نه وه د شوقي دغه نه وه صحنه نه وه یو مسلکي صحنه وه
د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه ده. داونه پکې د نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه لند معلومات او دغه ځینې سندرې اوري. د جلال آباد یو مشهور سندرغاړي بریالي سمدی وایي ماستر فضل غنی د خپل وخت له نومیالي سندرغاړي رحیم غمزده سره ملګرتیا جوړ کړې وه او هم دغه په سیر د سندرې ویلو کوخخ پې کاوه. سمدی هم د موسیقۍ په محفلونو کې د ماستر غنی د ډرامو یادونه کوي او وایي چې هغه به شعر او ټپې هم لیکلي.
ماستر فضل غنی یو زمونږ د درې رسمي واکنه خو د کوزي پښتونخوا د غالبا اخوا نه پاتې شو د کوزي پښتونخوا خو ډیر وخت دی خو تیر کړو ډیر معلومات خو نه لرم خو داسې وو چې د جلال آباد کې به پاتې کېدو کله ناکله کابل ته راتلو دا هغه ډیر ناستا ولاړه د خوی بخلی دواړه د خوی وبخلی رحیم غمزده سره به نو جوړی ماری به ماغه سره کو دا په خوا به د مجلسونو کې د پروګرامونو ته بدلل ډرامې به کولې د ماستر فضل غنی به ډېر ښه ښه ډرامې کولې په ودونو کې په جوړو کې مجلسونو کې دغه به او کابل رادیو تلویزیون کې بدل ته به ډېر خو نرمندانو سره دلته به راتلل سندرې به ریکارډ کول او اکثر به جلال آباد کې او اکثر به الټر پریم غمزله سره به د ناسته ولاړه او ډېر خپ دغه به کو دا لیکل هم کو شاعری بے وہ لکه یو څه شاعری لیکلی وو ټپی لیکلی وی د غمزده سره چې هغه یو څه ټپی دي چې د مور ملوکی سې دي نکیو پاس څنګه داسې یو څه ټپی وی رحیمی غمزده و دی جوړه ویلی وو اکثر دی سوال جواب غونډه داسې یو څه کنه د ټپو په حساب هم کړو نو ډېر ښه د ولس لپاره کار کړو یو وخت کې ډېر مخکې کنه لکه 15-20 کاله مخکې
سندرغاړې بریالي سمدی وای د سیمې خلکو به رحیم غمزده او ماستر فضل غنی خپل خادایو ته دعوت کول چې سندره ورته وای. سمدی د هغه واده کې سکوي چې د دواله سندرغاړي د ننګرهار له شینوار سره د خیبر پښتونخوا دره ادم خیلو ته تللی وو.
غمزده او د دې یو بل سره داسې یو اندازې د یو رقم وندې رحیم غمزده خو دې په یو کیسې وکړ وای مون لاړو دغه ته درې ته وای یو واده ته لاړو وای د جلال آباد نه د شینوارو نه لاړو واده ته درې ته د ورا پسې تلو نه ناوې پسې وای ماستر فضل غنی بیانک لزی بیانک مونته بیان را کړم ور سره لاړو وای شینوارو کې پروګرام وکړو د شینوارو نه مونته دی واده ولا ویل چې زو ورا پسې ناوې پسې زو وای ماستر فضل غنی نه ته وای ما ورته ویل چې دا خلک خپکی خیر الله کوشدا وای خدای ماستر دا سره لاړو فضل غنی ماستر وای یو ځای لاړو ولته د ورځې مو یو پنجاب ساز وکړو خلک ډیر خوشاله شو دغه وای بیا یې ناوې د خلکو د درې خلکو کې یو आवाज وای ناوې نو ورکو وای مونږ ورته ویل چې ورې ناوې تاسو نه وای ویل چې دا نه خبولې بیا به ناوې مونږ درکو وای مونږ سره چې څوک تلی وو په ورا باندې وای په دې شینوارو د سپینګیری ولکان ځوانان یو هم دا نه خنر نشو وشته وای ماستر فضل غنی چې دومره دغه وای چې ماستر ویلې ما ته راکې زبدانه خبر تر وای ماستر فضل غنی هغه نه خوښته بیا مونږ ته وای نه راکې وای بیا مونږ راولو بیرته شینوارو ته وای بیرته رالو نو ډیر ښه نه خوښتین کې مو ډیر ښه سندرغاړې او ډیر ښه تکړه سره
په کابل کې سندرغاړی او د افغان هنرمندانو په اړه معلومات لرونکي فضل الرحمن وحدت وایي ماستر فضل غنی پر خپل وطن او خپل خلکو مین سړی و. د هغوی په منځ کې به خوشاله و او د خپل هنر له لارې به هغوی ته د مثبت او د ټولنې د رغاوي فکر ورکولو هڅه کوله. وحدت زیاتوي ماستر غنی له افغانستان د باندې کم هنري سفر نو کړی خو د وخت نورو نومیالیو سندرغاړو په څیر ښایي دولت ماستر غنی ته هم نغدي انعامونه او مډالونه ورکړي.
ډېر دورین تندې خاوند و ډېر خندروی سړی و او ډېر داسې مزاقي سړی و هېڅکله د ده د ناستې نه او د ده د مجلس نه چا داسې بده خاطره نه ده وړې. همېش به ده په خندا او په ښه برخورد سره د خلکو سره ناسته ولاړه کوله. خوشتبې انسان زما په خپله یادېږي د ده ډېر مجلسونه ما لیدلي دي او ډېر مجلسو ته ناستې ما ورسره نور معفولونه کې ورسره تللی ما نه ډېر خلکو تشویقه وو او ډېر خلکو غوښته. په هغه وخت کې دومره دا هنري سفرونه نه وو صرف دا داخلي پروګرامونه زیات وو نو خارجي سفر زما په یادو باندې د کوم خارجي سفر د افغانستان نه دی کړی. دولت هغه وخت کې هنرمندانو ته ډېره توجه وه او هنرمندان ډېر نازول نو په هغه حساب باندې اکثر هنرمندان چې نازول شوي دي هغه په جمله کې دی هم نازول شوی دی، ممکن نقدي هم نازول شوی وي او تقدیرنامې هم ورکړي وي، مډال هم ورکړي وي، ځکه د روحیه داسې وه چې ډېره انقلابي روحیه درلودله، یعنی داسې روحیه درلودله چې د غوښتل چې د خپل هنر له لارې نه د ټولنې او د معاشرې ته یو تحولات منځته راوړي په خلکو کې.
سندرغاړی فضل رحمان وحدت وایي د وخت رژیم مخالف قوتونو ماستر فضل غنی د هغو سندرو له امله چې د دولت په ګټه ویلې وي په ننګرهار کې وواژه او مړې هم هلته خاورو ته وسپارل شو. د وحدت په وینا د سیمې خلکو د ماستر غنی په وژنه ژور خفګان ښکاره کړل او اوس هم د هغه په خوږو سندرو او سبق آمیزه تمثیلونو پسې ارمان کوي.
حالات داسې راغلي چې د اتم د ثور کودتا وشول، نو وروسته اکثر سندرغاړو دغه سندرې به ویلې د رژیم په نفع باندې، د هم دا سندرې ویلې او حتی په راډیو په ټلویزیون کې به سندرې وي. هماغه سندرې د ده باعث شو چې دی بیا د ننګرهار د سرخود په دغه کې په ولسوالۍ په دغه کې ساحه کې دی ووژل شو. دا نو په شمسي حساب باندې په 1950 کالو تر منځ دغه وخت مړی همدلته خاورو ته سپارل شوی دی، مړی چا ونه دی وړی پې خاورو ته. خلکو ډېر خفګان ښکاره کړو خو وخت او حالات داسې و چې چا څه نه شو کولی. دا زمونږ معاشره خو هغه وخت نه هم همدغسې وه چې دغه حالات امنیتي حالات درست نه و، ښه نه وو. نو بیا دغه مړی هم د هغې نه حکومت را انتقال کړو جلال آباد ته راوړو، بیا په جلال آباد کې په کمزي کې دفن شوی دی. دولت د حکومت کوکو لاړه دده مړی را انتقال کړو، خلکو هم ورسره حکومت کوکو. نو په خلکو کې دده محبت زخته زیات و، نو تر اوسه پورې خلک یادی دغه هنر یادی دغه هغه برخورد او هغه اخلاق او ښه سلوک اوس هم په خلکو کې یادیږي.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه لند معلومات ترلاسه کړل. د خبرونه په پای کې د غل دیوی بلې سندرې هم خوند واخلي. ز هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخ.
پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.